ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو قدمونه اوریدونکو سلامونه وخت مو خیر خدای دې وکړي تاسو هم روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا هم په دې ونه کې تاسو ان فکر پرونه پیل شو او تاسو کولی شئ په ژوندۍ باندې د افغانستان په ټولو ولایتونو او کلیو کې واوري قدرمن اوریدونکو د تل په سیر په دې خبرونه کې یعنی موږ په هر خبرونه کې په بیلابیل مسایل باندې بحث کوو نن په افغانستان کې د سولې او امدارنګ د جګړو لامل د ملکيانو په مرکزو باندې بحث لرو درنه ملمانه هم را سره په سټوډیو کې دي دوی به په بیلابیل بحثونه ولري همدارنګه تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې ونډه واخلئ هغه داسې چې زه به تاسو ته د ټلیفون اړیکې ووایم البته د اړیکو شمیرې نو تاسو کولای شئ په دې باندې تماس ونیسئ او لموږ سره مو خپل نظرونه شریک کړئ 0909-1515 همدارنګه 0908-2015 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکې ونیسئ د خپلو د هغه کلیو کې تاسو اوسئ هغه ولایتونو کې هلته د وضعیت په اړه راته ووایئ چې هلته د خلکو البته د عامو خلکو د ملکیانو وضعیت څنګه دی دغه جګړو په خپل څومره خلکو ته زیان رسولای دا کدی شي خپل خاطرې هم راته وایي چې که خدای مکړه د تاسو په نګدي هغه گاونډي وتا یا تاسو ته zarar رسیدلی وي دا چې د چالو خوانه څنګه دا مسائل هم موږ سره مطرح کولای شي په خبرونه کې را سره درانه ملمانه اقبال خیبر د سولې ولسی حرکت مشر دی همدارنګ عبدالاحد سرتیب دوی هم د همدې حرکت غړي دي تاسو ته راغلاست وایم
ځکه چې وسې ډېر مننه
پرودان قدر من اوریدونکو لګروسته به را سره نور ملمنه هم اوسي هغه به هم راورسي کی استوډیو ته نو بیا به هغه وخت درته وایم چې موږ سره څوک دی په خبرونه کې خبر سه پرزو دي تاسو لیو کنه اضافه وخت کیږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي حرکت مو پیل کړی و ولایتونو ته لاړې د ټول خلکو نظرونه مو واوریدل دغه نظرونه مو چې واوریدل بل اخره د غوي غږ مو پورته کړ تاسو په خپل کوم غږ ته پورته کړی دا تر دې دمره ته وایې چې په یو نیم کال یا هر کال یو کال نه اضافه څومره رنگ راوړی په دې برخه کې
بسم الله الرحمن الرحیم پردی ټوپک دی پردی سنگر دی دلته هم زمرم هلته هم زمرم دا اوس حس کې مینه تتللی وو حس کې مینه شاوخوا 15 چلويخ کورونه په دې سیمه کې وو او په یو ورځ ترې واویا جنازی وتلې هغه سیمه ته ورغلو او هغه سیمه ته د امدی لپاره ورغلو چې په دې وطن کې به بل څوک نوي چې د داسې درد دلو پرختیا غمخوري وکي او هلتم د دې لپاره ورغلو چې احساس وکړي چې جنگ سره ته پرمغان راوړی دی تر ټولو دردون کې دا والته چې یو امور ده د سیمې د خلکو په وینا چې اوسم روزانه راځي همغه نړیدلې جماعت ته ولاړی او د خلکو ته وایي چې تاسو د خاورې سره ولټوي کېدای شي زما زوی پکې پیدا شي د هغې زوی مطلق پکې ورک سو پکې ټوټه ټوټه سو نو د دې ترڅنګ داسې کورنۍ سره مو ولیدله چې مطلق نارینه ټول وژل سوله په دې چاودنه کې او یوازې میرمنې پاتې وې په هغه ورځ چې موږ هغه سیمې ته ورغلو د سودا او بوره او چای مجبورو میرمنې راوړي نو د حرکت په ارتباط د حرکت وظیفه هم داده چې په واقعیت د خلکو منځته ورسي په واقعیت په خلکو کې تحرک را منځته کې او په واقعیت خلک را موبلایز کې را متحرک کې چې نور د ژوند حق وغواړي په دې وطن کې په دې دنیا کې موږ هم د نور انسانانو په ډول انسانان یو او دنیا له بده مرغه د ګاونډیو په شمول پروګرام را ته جوړ کړی دا او ژوند را څخه اخلي او په مختلفو نمونه را څخه اخلي نو زموږ وظیفه دا ده چې دغه سیمو ته ورسو او هلته خلکو کې دغه تحریک را منځته کو په ځای د دې چې خلک وویریږي ورته چې را مخته سه نو په یو نیم کال کې مو شاوخوا یو نیم کال کې مو مطلق هم دا کار کړی دی چې 22 ولایتونو ته تللی او په 22 ولایتونو کې مو تر ټولو هغه ځپل سو خلکو سره ناسته پاسته کړې ده او دوی ته مو دا رسولي دي چې آرام مکینئ. دا د جنگ تراهان د جنگ ماستر مایند په هیڅ صورت په سرونو ترهم نه کوي. دا اقتصادي جګړې دي، په اقتصادي جګړو کې چې هر څومره وینه توی سي د هغوی پایه پرې چلیږي. نو لازمه دا ده چې موږ د خپل درد و غم و سر غم خپله وخورو. نو له ښه مرغه په هسکه مینه کې هم چې وروستی فعالیت مو هلته و، له هغه نه مخکې په لوګر کې و، هغه خلک چمتو سوله چمتو دي او یو تحریک پکې رامنځته سو د شنوارو په شپږو ولسوالیو کې، او وی ویل چې موږ به حد اقل د خپلو مړو د خپلو وینو د خپلو زخمونو غږ پورته کوو او د غږ لپاره به موږ بالاخره کابل ته راځو. خدای دې وکړي چې دوی په همغه تعهد ودرېږي او راشي کابل ته دنیاوالو ته د خپل درد وړاندې کړي. نو په دې یو نیم کال کې مو په شاوخوا 22 ولایتونو کې سفرونه کړي دي، او په دې یو نیم کال کې د افغانستان د سولې موضوع را ګرمه سوله، دنیا ورته متوجه سوه، سیمه متوجه سوه، او تر ټولو مهمه دا ده چې د ووړ زوړ د مکتبي د مدرسې د زده کوونکي د طالب په خلو باندې د امن آواز دی، د سولې آواز دی. تر دې پورې په دې یو نیم کال کې خو موږ د جنگ د جنګیالیو له هغه سرسختو کوونکو سره مخ وو. فرضاً په پیل کې چې له طالبانو سره مخ وو، هغوی سخت تشدد کاوه او موږ ته خو یې بیخي اجازه نه راکوله چې د دوی سیمو ته ورسو. خو له نیکه مرغه باید ووایو چې هغه رویه هم د دغه تحرکاتو تر تاثیر لاندې راغله. فرضاً وروستي سفرونه مو چې په تېره میاشت کې و زرمت ولسوالۍ کې، او زرمت ولسوالۍ کې له طالبانو سره مخ سو، چې موږ له دې ځایه ترې مننه کوو، هلته زبردست برخورد راسره وکړه او ښه ناسته پاسته یې وکړه چې مخکې اجازه نه راکوله. او شاوخوا 4-5 ورځې مخکې په لوګر کې د دوی سیمو ته ولاړو او ازمویل مو چې په سیمو کې اجازه راکوي که نه راکوي. هلته د تظاهراتو اجازه راکړله، د خبرو اترو له خلکو سره د ناستې پاستې اجازه یې راکړله، او بالاخره یې د همیشه راتګ لپاره د سیستم یادونه وکړه چې هر کله راسئ. خو آواز به همدا یو زموږ آواز خو همدا ده چې امن غواړو، طالب تم د سر خیر غواړو، عسکر تم د سر خیر غواړو، او د دې وطن بل هر اوسیدونکي ته. نو دغه هغه تاثیرات دي په اماز هانو د جنگ په لورو چې دولت ته د وزارت جوړ کړ، ورته د قطر دفتر رامنځته سو، دنیا متوجه سوه، او دنیا هم دې ته متوجه کړله چې د افغانستان جګړه د افغانستان مازیله هیچا هم په زور نه ده ګټلې. که دلته تفاهم ونسي، دا پیچلې جغرافیا ده، پیچلې خلک دي، که یې وهې لاره قوي کېږي. ځکه موږ ولیدله په د دولت په سپوپو کې هم ډېر عسکرو سره چې موږ له نږدې لیدلي دي، همدا خبره راته کوي چې ورور مې مړ سو، ما مې د ورور ټوپک راخیستی ده، او دا ماته بې غیرتي ده چې زه د ورور ټوپک ږدمه. نو تر هغو به زه جګړه کوم له طالب سره څو چې ووسم، له هغه نه وروسته به زما وراره‌ګان او نور وروڼه یي. دغه ترتیب په مساکله کې موږ طالبانو سره چې ولیدله، ډېرو طالبانو همدا ویل چې ورور مې شهید سوی دی او زه اتم ورور یمه، و ورونه مې شهیدان سوي، او ما خپل وراره‌ګانو ته دا وصیت کړی چې زما ټوپک به په مځکه نږدئ. نو دا یو ضدي وطن دی او انتقام اخیستونکی وطن دی. نو لازمه دا ده چې په دې وطن کې د سولې او مفاهمې له مخې دنیاوال مخ ته لاړ شي، د جنګ او جدل و وهلو ټکولو له مخې مخ ته نشي تللی. یو چاودنه که وسي په خلاف د طالب، نور خلک ځي سپوپو ته د جنگ، که یو بمبار هلته وسي په طالبانو په خلاف د امریکایانو د دولت، هلته نور د طالبانو سپوپو ته جنګیالي ځي او جګړه لا توندیږي. نو دلته بېله دی چې سوله وسي بله هیڅ چاره نسته. او حرکت خوشبختانه په تېر یو نیم کال کې په وچه ډوډۍ، په شلومبو، په چندو باندې، په خپل مټ، په خپله انرژي، د وطن په پیسو، د وطن په خوړو، د وطن په مینه، او د وطن په سړیو دغه آواز را مطرح که، را رواج که، او انشاءالله باور لرو چې که په ذهنونو کې جګړه ووژل سو په ډګرونو کې به هم جګړه له منځه ځي.
مننه خبر صاحب. سرتیب صاحب، تاسو ته راګرځو، څه فکر کوئ تر دې دمه په افغانستان کې دومره هڅې وسوې د سولې دپاره، خو لا هم ورځ بلې ته جګړه زور اخلي، خصوصا د ملکیانو چې د جګړې له امله د ملکیانو وزل په دې وروستیو کې تاسو راپورونه اورئ، د بېلابېلو نړیوالو ادارو لخوا نه د ملکیانو د وزلو راپورونه خپرېږي، ورځ بلې ته یې کچه لوړه ښیي، تاسو څه فکر کوئ ولې بالاخره سوله نه کېږي، دا جګړه ولې نه ختمیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د رادیو کارکونکو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل شهلي سلامونه وړاندې کوم. څلوېښت کاله چې ملت په جنګ کې پاتې شي، نو هغه په بیخي په مزغو کې جنګ او توپک ځای نیسي. بدبختي دا ده په افغانستان کې چې زموږ جنګ پردی جنګ دی، په هیڅ صورت باندې زموږ د داخلي جنګ نه دی. نه په دې مملکت کې د راکټونو د تولید فابریکه شته، نه د باروتو د تولید فابریکه شته، نه د مرمیو د تولید فابریکه شته، او نه د ډالرو د تولید فابریکه شته. افغانستان د بدبختانه د تاریخ په اردو کې همیشه د لوی قدرتونو د سیالي ښکار ګرځېدلی، او دا زموږ د که څه دوستان وایي چې دا جنګ زموږ د قومي جنګ دی یا زموږ مذهبي جنګ دی یا زموږ د ګټو جنګ د افغانستان د ګټو جنګ دی، په هر صورت زه ورسره موافق نه یم. دغه جنګ زموږ د جغرافیې محصول دی او زموږ جغرافیې راجرول دی. که زموږ دا لس پیړۍ نور هم شاته ولاړ سو وګورو، هر ابر خطر چې دلته راغلی دی هغه د خپلو ګټو دپاره راغلی دی، او دلته د نورو لویو قدرتونو د سیالۍ دپاره راغلی دی. افغانستان اوس هم د لویو قدرتونو د سیالۍ په اور کې سوځي. دغه باروت یا دغه راکټونه یا دغه بومونه یا دا انفجارونه یا دا بمبارونه چې کېږي، دا نه زموږ د ملت په اراده کېږي او نه زموږ د ملت دپاره په ګټه کېږي، نه زموږ د ملت د ګټو د خوندیتوب یا د عزت د ژوند د خوندیتوب دپاره کېږي، دا د پردو د ګټو دپاره کېږي. په دې خاطر باندې چې کله ارادې پردي وي، فیصلې هم پردي وي، کله چې اسلحې پردي وي، جګړې هم پردي وي، نو چې کله جرګې پردي وي، نو فیصلې هم پردي وي. دا اوس چې جنگ زور اخلي، یو علت یې دا دی چې زموږ جرګې پردي دي. موږ همیشه پردي ټینګار کړی دی، او اوس هم په زغرده وایو چې تر څو پورې دغه د افغانستان تاریخ ښوولې ده، هر هغه فیصله چې په هغې کې د ملت اراده شامل نه وي، په هغه کې د ولس غوښتنه شامل نه وي، او په خپله ولس کې شامل نه وي، هغه جوړه هغه روغه پای ته نه رسېږي. نو ځکه دلته چون تر اوسه پورې دغسې یو نوښت نه زموږ په دولت کې راغلی دی او نه په نړیواله ټولنه کې راغلی دی چې د ولس پرېږدي چې خپله فیصله په خپله وکړي. موږ به په څو عمر د مخه د ولسي د سولې د ولسي حرکت په نامه باندې اعلامیه ډېره په زغرده خپره کړه چې په تاریخ کې دا زموږ د کلتور یوه برخه ده. په اسلام کې دا اصول دي، کله چې دوې ډلې په ډېر شدید جنګ کې اخته کېږي، نو په کار دا ده چې یو درېیم قوت رامنځته شي، او دغه درېیم قوت باید په کامله بې طرفي امانتداري باندې د دوی تر مابین د جوړې دپاره هڅې شروع کړي. یو د هغو څخه دا ده چې په اسلام کې هم داسې دي چې کله د دوو مسلمانانو سره جنګ وي، په درېیم مسلمان باندې دا واجب ده چې ور ولاړ شي، د هغه د سولې لپاره اقدام وکړي. متاسفانه د درېیم قوت دپاره هغه چې هم افغاني هغه بې طرف وي، هغه واقعا زړسوان ده او مهربان وي، پر دې ملت یې زړه سوځي، داسې قوت ته هېچا اجازه نه ورکړي. نه خپله په دولت کې دا اراده تر اوسه چا لیدلې ده او نه په نړیواله ټولنه کې. بدبختانه کومې هلې ځلې چې تر اوسه پورې د جوړ دپاره سوي دي، هغه ټولې د پردو په فرمایش سوي دي. د افغانستان تاریخ ښوول تاسو د بن د کانفرانس سره شروع ولاړ سي، اول د مجاهدینو کوم حکومت چې جوړ سو، یا په راولپنډي کوم فیصله وسوه، پېښور کې وسوه، یا د بن په کانفرانس کې وسوه، ولې دا یو نصف کامیاب، ولې امن رانه وستي، ولې جګړې لا تودې کړې؟ په دې خاطر باندې چې هغه د ملت په اراده کې نه وي، هغه د ملت په خواهش نه وي، د ملت په غوښتنه نه وي. نو په دې خاطر باندې زه اوس هم وایم که چیرې د افغانستان دولت او یا نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان ته یو واقعي او دوامدار او رښتینې سوله راولي، ښه لارې دا ده چې د پر افغاني جوړې فکر وکړي. افغاني جوړې په ډېر اسانه کولی شي. موږ په تاریخ د شهیدانو تاسو وګورئ، اصلا موږ یو ډېر شایسته ښکلي ملي فیصله کونه د موسسه لرو، چې هغه زموږ عنعنوي لویه جرګه ده. او متاسفانه د تاریخ په اردو کې بیا خصوصا د بن د کانفرانس وروسته د دغه جرګې څخه د ځینو شخصیتونو یا د ځینو دولتونو د خپلې شخصي ګټو لپاره استفاده وکړه. هغه یو څه رنګ یې ورباد کړي. وخت کې لویه جرګه راوستلی شي، نه د خطر مذاکرات راوستلی شي، نه د بیجنګ مذاکرات راوستلی شي، د مسکو سوله باید اصلا تراهانې باید ملت وي، غوښتونکی باید ملت وي، جوړونکی باید ملت وي، راغوښتونکی باید ملت وي، او تنظیمونکی باید ملت وي. اما نړیواله ټولنه چون اوس ډېره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېر قوتونه مختلف قواوې داخلي دي، کولی شي چې نړیواله ټولنه کولی شي چې زموږ سره د دغې جرګې یا د دغې ارادې یا د دغې فیصلې په کامیابولو کې مرسته وکړي. نه ده دلته دوی خبرې دي، نه دا چې دوی هم فیصله وکړي، هم اراده د دوی وي، هم فیصله د دوی وي، هم پیسه د دوی وي، هم جرګه د دوی. دا غیر ممکنه ده چې په افغانستان کې تطبیق کړي. په شکل د اشکال یو ډله ناراضه پاتې کېږي، بېرته جنګ ادامه پیدا کړي. نو په دې خاطر زموږ غوښتنه دا ده، خصوصا د سولې ولسي حرکت پالیسي دا ده چې افغانان باید پرېښول شي چې خپله سره کښېني، خپله جرګه وکړي. د سولې ولسي حرکت په کامله بې طرفي دا توان لري، دې ته حاضر دی چې په ټولو قومونو کې فعال خلک، سوله دوسته خلک، پاک خلک، با ایمانه، با وجدانه، امانتداره، ملتپاله خلک راوغواړي، او دوی ته د دواړو خواوو څخه د دولت او د نړیوالې ټولنې څخه اختیار، د دولت او د طالبانو څخه اختیار واخلي، او د هغوی دواړو غوښتنې راټولې کړي چې د دولت غوښتنې چیشتي، د طالبانو غوښتنې. دغه غوښتنې یو منظمې قوي ملي لوی جرګې، عنعنوي لوی جرګې ته وړاندې کړي. هغه ته ووایي چې تاسو فیصله وکړي. کله چې ملت فیصله وکړي، هغه به حتما ټول نزاکتونه، ټول مشکلات، ټولې ستونزې او راتلونکي ټول پروګرامونه په نظر کې نیسي. نو موږ په دې خاطر باندې دا جنګ چې دوام پیدا کړ دی، او دا جنګ چې ورځ تر بل هلته د سولې مذاکرات شروع کېږي، دلته خشنګترین او داسې بمبارونه شروع کېږي چې هغه بېخي د سړی تصور نشي کولی. د دې علت هم دا دی چې دوی زموږ جنګي ډلې کم چې د کم طرفو څخه حمایه کېږي، هغوی غواړي په جنګ کې خپله برخه لویه کړي، هغوی غواړي په جنګ کې خپل امتیاز ترلاسه کړي، هغوی غواړي په جنګ کې خپل برلاسی لوړ او ځان پر قوت وښيي. او د ملت په وینو باندې برلاسی ترلاسه کول، د ملت په وینو، د ملت په غوښو باندې برخه لویول، زما په خیال د دې ملت سره جفا ده. هر څوک چې کوي، که طالب کوي، که دولت کوي، که نور جنګیالیان کوي.
مننه سرتیب صاحب. دا چې څنګه ملت کولی شي په سوله کې ونډه واخلي، مخصوصا ځوانان، په دې باندې به بحث ولرو. اوس ځو اړیکو ته، و به ورو چې چا له کومه ځایه اړیکه نیولې ده، او د خلکو نظرونه به هم ولرو. سلام، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. بله، تاسو داسې چل وکړئ چې د ما غږ له ټلیفون نه واورئ، نو راډیو مو را کمه کوي، غږ یې البته کم کوي، چې تاسو سره خبرې وکړو.
سلام علیکم، د زهبي راډیو کارکوونکو او همکارانو ته سلام وایم. زه د هلمند تقریر کوم. دغه موضوع چې تل ساتلی ده، دا د جنگ او د ولس، دغه د ولس غم د هغه سره له اهمیت ورسره وي.
چا سره د ولس غم نشته؟
بله،
مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې چا سره د ولس غږ نشته، خبرې مو تکمیل کړئ.
یو هم دغه بنده مهرباني کیږم، یو هم که پتاونه کیږم دی چې هغه هم نشته. خو نو دغه ته ځي، یوه دغه ازادي راډیو دی چې دغه د خلکو تر حکومتي چارواکو په دغه هلمند کې څه حال دی. یا هره ورځ زه درښایم چې په لسخ ملکیان مړه کېږي. دا پیدا حالته دا غوښتنه ده چې دغه سولې ته جدي توجه وکړي، او دغه کوونکي موږ ډېر په خوشحاله وي. مننه د ازادۍ د راډیو.
کور بدن ژوندي اوسئ. تاسو له هلمند ولایت نه تماس نیولای او روڅه بل چا تماس نیولای؟ سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام. اجي حسین د بادغه ولایت بلا مرغه اوس خبرې کوم.
مهرباني وکړئ اجي صاحب، خلاص.
طيب، اسمه
تاسو راته وایئ چې بالا مرغاب کې څه حال دی؟
پروګرام مجلس نن د سوري پر برابر خبرو کړی چې پر برابر خبرو.
بله بله، د تاسو سولا او بیا خلکو وانډه مخصوصا د ځوانانو په دې برخه کې څومره کولای شي چې خپل وانډه ادا کړي ترڅو د ملکی تلفات نه مخنیوي وسی؟
د ملکی تلفات مخنیوي موږ وسته د بالا مرغاب کې چې پراته یو او د بالا مرغاب ولا ته نه خنته ته معلومي خبرنی دغه ډیر زره سلویر زره کوره د بازار څخه د ولسوالۍ پر اطراف باندې مهاجر په خیمو کې حتی پر ډاګ باندې پر ووري ووري د خلکو ډوډۍ سرپنا نه لري ښه دا نه دی لپاره ویل چې ما باندې ته دا خلکو ته چې ځای مو ځاګ نشي پر ګل باندې کوي زره وسو ځای دا خلک ټول هلاکس و چې دا خلک دغه د جوړ خلک یاد وکړي دا خلک په حالت ویني زوم ار چا په جوړ او دروغ بیرغ پورته کړی وای نو دا افغانستان خلک په داسې حماقت کې دي پښته راغلي برابر تشنن دوه لکه یا زیات دغه نفوس لري دا ټول په شراکت کې څو عسکر ناشتي دغه په وجه باندې خلک ټول هلاک
مننه نایب صاحب
او بل دا وای لګوره دغه د سولې خبرې چې راخنه کوي دغه ټول معنا ګرمونه په دې باندې دغه مشران چې خارج ته ځي که داخل ته ځي وجه یې دا ده چې دا اسراتمن خلک دي اسرا طلبه خلک دي دا د افغانستان په خواخوږي او په شهدا او په مهاجرتوب په علاقت نه دي خبر که خبر دي دوی دی راشي د مرغاب د ولسوالۍ حالت یې وویني دا منتقد دا خلک یې ټول هلاک له خدای ورته ته وګورئ صلح وکړي دا خارجي مجلسونه پرېږدئ دا خارجیان بله یعنې مه منئ تکامت پر دې خبرې څه د خدای ورشه ته وګورئ داخله موږ الهاکره دلته ماشومان الهاک سو مکتبونه بند پاتې دي بازارونه خراب دي تیراش د ولسوالۍ مکمل داخله ټول په سهاراو کې بازارونه خیر شي کوي نو د خدای ورشه ته وګورئ دوی ته وایي پر داخل ګورئ ولسوالۍ داخل ګو ته حال ته وګورئ نو نور خو کوم چې حاله ټول جمع را روان دي قسم په خدای پرني پر درګه ګوډي ته خوله بالای مې دغه چې د مخسورینو ته دوم پر غواښته ما ان شاء الله صلح د قراری ده ګوډي باران ته پخې یعنی وری ته پخې د فتنه ځای نهسته دا کورونه ټول دا رقم دغه ماتو شمول په زرها او دا کورون دغه چې بل بخت دي مکه وي پر لاندې راځي دا اوس په ځای دا به تاسو نو سړي خلک یو څه عسكر په شرکت کې په یو قرارداد کې نه عسكر دي و چې څوک د خارجي د وهم نوم نشي اخته چې دا د منطقه وایي ولې سړي نو خلاص کړي هیڅ شی نهسته نو دا غني توجه دغه په
مننه کور ودان چې بل تاسو تماس نیولای وو خپل مشکلات مو بیان کړل بیا هم اوروتي بل چا کوم ځای تماس نیولای ده سلام وخت مو په خیر
السلام علیکم خورجان خیر
مننه زندي اوسې مهرباني وکړئ څوک کوم ځای مو اړ کني ولي
وړي او زرزان په ماتو په لټه چې نن چې د لا ګل مجاهد من جتنی او دا صلح په حق لا باندې خدای دې صلح وکړي په دې خو هره طریقه خوشاله ده کولی دغه زما په فکر سره ناهیلی خو شیطان دی زما خو هېڅ هیله ورته نشته خورجانې هغه په دې معنا باندې ګوره دوه کسان چې شهادت ورکړي یو سړی اعدام ته برابروي چې دا ګناهګار دی او پنځه شپېته د مشلل په سعودي کې وویلې چې وروره دا جنګ ناروا دی تاسې ولې بډې وهلي خو طالبان نورون هم زه نه ملامت وم هغه غریبان ماشومان تاس کې د کورونو سرپرستی د بل چا په لاس کې ده او ته وایي چې ولا حرکت ته وکړه که بغیر د مرګ نه دې بل چل در باندې وکړم دا هیڅ لري څوک یا ماجر راولوږي یا پاکستان ونوایي چې یاره سند ورنکي ضمانت ورنکي او هغه 50 کلم ضمانت دې خبرې کته یې خدای له دې هم سایه اسلامي واده ولې ضمانت نور کی ضمانت یې ورکې صلح صلح ده طالب سره حکومت هیڅ کا شکرت نه لري بیا کوم یا باز یو هیتون کی دی اته خدای ظالمان نظر ورکړي حکومت نام بدل کړي پلان کی ځای کې تاسو وکړه پلان کی ځای حکومت کوم یو حق او خو ډوډۍ ورته ورکړي په دې کې ملامت شوه ده ساتي ځای ورته ورکړي هغه بیا راشي حکومت مجبور دی چې هغه ځای ووري چې په دې اسکر ته بلکی تعالی تلی دی اسکر جماعت له زولې دی اسکر پوری وړاند کړی دی اسکر مکتب وړاند کړی دی اکثر کلینیک وړاند کوم شي مال بازار کې په بولده کې دی 14 اور کې ته مسلمانان وای ولا ته اسلام خبرې چې اسلام دی چې او یو پټکی په یو ګیره پرې ده بس مسلمان شلم په دې څو مسلمان نه کیږي مسلمان وشي
ډېره مننه کور ودان زندي اوسې تاسو نظر دی بیا هم قدر من اوریدونکو زبای چنګار وکم چې د مونږ هر اوریدونکو خپل نظر وړاندې کوي خپل شخصي نظر دی یوازې دوی نظرونه مونږ اورو او غږ یې تر تاسو رسوو بیا هم واورو چې بل کوم قدر من اوریدونکو مو تماس نیولای سلام وخت بخیر
السلام علیکم
مانه نزوندې اوسې مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې ده تاسو مهرباني وکړئ راته ووایئ چې د خپرونې په موضوع خو مو سره خلاص ده پوهېږئ چې په څه باندې بحث کوو
ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه د خیبر صاحب دین هم زیاته مننه د خیبر صاحب هڅې او ستړیاوې او د ده تحرکات او د ده اواز او غږ د ستایلو وړ دی یعنې باید هر افغانې باید وستایي که نه دي که ښځه یې نو خو د خیبر صاحب ته زما دا پوښتنه ده چې په دغه دونه وخت تاسو دا حرکت پیل کړی دی ښه خاطره او بده خاطره به هم راته ووایه او دغه لاسته راوړنې چې تاسو کومې لاسته راوړنې لرئ د ولس او د وطن دپاره هغه ته به مې څه وضاحت ورکړي او د دا بل مېلمه څه مې پوښتنه دا ده چې توا دا تحرکات او ارادې پردۍ دي یعنې د دغو مخنیوی باید څنګه ونیول شي او که چېرې دغه اوس پروګرام چې د خلیلزاد صاحب د سوري پاک نه شروع کړی دی یا نورو شروع کړی دی دې ته په کم نظر ګوري دا مې پوښتنه وه نور مو وخت نه ضایع کړم د خدای په امان
کور ودان ژوندې اوسئ قدرمنو اورېدونکو لنډه دمه اخلو او بیرته راګرځو د دوی د دې پوښتنو ځوابونه د مونږ قدرمن میلمانه ورکوي بیا یو ځل باید ووایم چې مونږ سره په خبرونه کې یو بل میلمه هم راسي دلته به حضور پیدا کړي عزیز احمد تسال فکر کوم چې د ترافیکو په جریان کې په ازدحام کې بند پاتې دی د ملکیانو د خوندیتوب د ډلې مشر دی البته دغه هغه کمیټه ده یا هغه ډله ده چې پخوا یې فعالیت کوه اوس فعالیت نه کوي دوی به راسي مونږ سره په دې برخه کې باس ولری ټول معلومات هغه څه چې دوی په پویږي هغه به هم له تاسو سره شریک کړي ان شاء الله تر دامه ورسته به غوی هم را ورسیږي او د هلمند نڅ کوم قدمونه اوریدونکي پښتنې ودرلو دي خیبر صاحب او سرتیب صاحب ورته ځوابونه ورکړي لاندې د ماخلو به سره ګرځو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
یو ځل بیا هم خراغلاست قدرمن اوریدونکو او به وروته خبر سپ د دوی په جواب کې څه وایي غوی د تاسو د تحرکات په اړه پوښتنه ودلو دلته کله چې ورته جواب ورکړي
ډیره مننه لیلمند اوریدونکو ته د زړه له تله درنښت ښه خاطره خو مو همیشه دا وی هر سیمه ته چې ولاړ سو خلق تو در کلی وکی هل ته ښه خاطره لرو خدای مکړه هر کلی و نکی او لغنم ښه خاطره لرو خو هلته بیا موږ در کو چې هلته ډار و ویره انتها کی نو بیا خلق هر کلی نشي کولی نو په عموم کې چیرې چې خلق هر کلی وکی موږ احساس کو چې دلته کار راته اسانه دی او خلق امن غشتلو ذهنیت لري او چیرې چې هر کلیونه کې مشت معلومه سي چې دلته د امن غشتنې ذهنیت یا د سولې ذهنیت کمزورې دی او دلته موږ مجبورې ډیر کار وکړو د کار لپاره مجبورې ډیر سخت پروګرامونه سو فرزن لوګر ته ولاړو لوګر کې کار ډیر سخت وو ویره تر دروازې را رسیدلې او ترجمه تر رسیدلې او حتی په مسجد کې ملا صاحب تم فقط دومره ویل چې د سولې لپاره دعا وکړه حتی دعا یې نسوای کولی وای نه کیږي راڅخه ځکه هفته مخکې زموږ بل خطیف په همدې دروازه کې د دې لپاره وویشته چې د سولې لپاره د دعا ولیکړې وه نو په دای سیمو کې بیا زموږ لپاره سخت ای او خاطره مو په پیل کې ترې بعد ای خورسته ځکه شسی چې خلک راویش سي متحرک سي او بیرته مو خاطرې سمې سي. نو په عموم کې ل خپل خلکو خوشاله یو او خپل خلکو کې اوسېدل د خپل خلکو ډوډۍ د خپل خلکو شلومبې په جماعت کې شپې ورسره کول دا انتهایی لوړ لذت لري. یا په ټوله کې وای د خلکو خدمت لکه پاچا خان چې ویل د خدای خدمت ته او د خدای په خدمت کې ډیر زیات خوند وي.
مننه خبر صاحب. سرتیب صاحب تاسو هم مهرباني وکړئ هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اوس کوم سفرونه چې بیا پیل کړي دي هغه د تاسو څخه پوښتنه وکړه هم د اوریدونکو هلمند نه تماس نیولای وو تاسو څنګه ارزوي
مهرباني. د قدرمن پوښتنه کې په جواب کې باید وایم اول خو مننه دا غوسه چې دا پروګرام ته راغلی دی. پښتانه یو متل لري وای چې ناتار به خپل خوند نه راګرځي. دا پښتانه دا و چې نو موږ باید څه وکړو نو چې پردي ارادي پردي یو جلسه پردي یو جرګه پردي یو فیصله پردي موږ باید څه وکړو. پښتانه وای چې ناتار به خپل خوند نه راګرځي او یو بل ځای وای چې اور هغه سوځي چې اور فبلیږي. نو اور پر موږ باندې مرخ زموږ بچان لکه مخ چې خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دلته هر څه توپک هم پردی دي او دلته هم زمرم هلته هم زمرم. نو دا هر څه پردی دي. نو د پردی په اراده باندې خو موږ ډېر څه ولیدل. د بن فیصله هم د پردو په اراده وسوه. په پېښور کې چې کوم فیصله وسوه په پنډي کې وسوه دا د تاسې ولیده. په قطر کې چې کومه نتیجه د فیصلې کومه نتیجه ورنه کړه بیرته مجبور سو چې بیرته د سره شروع کړي. نو پردی فیصلې زموږ زما غوښتنه د ملت څه دا ده د ټول ملت څه که هغه مور دی که مسکین دی که خوار دی که مظلوم دی که ښه سړی دی که بد سړی دی که ملا دی که امی دی که متعلم دی که تعلیم یافته دی که دولتي دی که طالب دی د ټول څه غوښتنه دا ده چې په دا خپل ګریوان کې باید سره وګورو ته څوک وژنې او زه څوک وژنم ولې پر څه شي سره وژنم. دا غټه خبره ده چې کله موږ دا درک پیدا کړي چې راس زه درته قربان سم ته در ما قربان سم راس زه ته سره کښې مشکل زما استاد هیڅوک زما استاد غمونه دي. یو هغه خلک چې د بیبانه سره راغلي دي پردي پاسپورټونه دي په لاس کښې دي بچان یې په بل ځای کښې ارام پراته دي نه بمبار لیدل دي نه انفجار هغه د ډېرو ښو پیسو سره به ولاړ شي خپلو بچانو ته خپله ډوډۍ به ورته د د د پیړۍ دپاره بیا تضمین وکړي. اما یو دا خلک دي چې په اور کښې سوځي زما د کلو سره زما د ښاریانو سره زما د ټول ولس سره هیله دا ده په جنګ کښې چې مري ولې د سولې پر شعار نه راټولېږي. هر ټولنه یو مقدس شعار لري چې هغه په اوسني عصر کښې یا په دا اوسني وخت کښې د افغانستان دپاره تر سولې مقدس شعار بل څه شي دي. نو کله چې دغه مقدس شعار ټوله راټول او ټول په یوه خوله ووایي چې جنګ زموږ دښمن دی هر څوک چې جنګ ته لمن وي هغه زموږ دښمن دی. جنګ زموږ د بدبختیو د بې اتفاقیو د بدمرغیو د قتلو کتالو د ژړاو د بدبختۍ دروازه خلاصه کړې ده. راځو د خلیلزاد صاحب د هلو ځلو خلیلزاد صاحب مشر سړی دی او ډېرې هلې ځلې کوي خو چون هغه د امریکا تابع دی او د امریکا نماینده دی هغه باید د امریکا د ګټو لپاره کار وکړي. هغه د هغه دپاره چې هر څه کوي هغه مجبور دی هغه یو مامور دی یو معذب سړی دی چې هغه د خپلې ګټو سره د امریکا د ګټو لپاره کار وکړي. زما هیله د خپله د افغانانو سره دا ده هغه څوک چې د افغانانو نمایندګي په نمایندګي خبرې کوي اوله خبره مې د هغو سره دا ده چې دوی باید دا سوله د یوې ډلې د یوه شخص د یوه قوم د یو ګوند د یو سازمان کار نه دی. سوله ملي مسله ده باید د ملت څه پوښتنه وکړي. زما د خلیلزاد صاحب سره ګیله دا ده چې خلیلزاد صاحب راځي فقط په کابل کښې څلور پنځه مخونه ګوري بیا ځي دوی په کومه ورځ یو جرګه غوښتې ده تللی دي د کندهار د خلکو څخه پوښتنه کړې ده د بادغیس د خلکو څخه پوښتنه کړې کله یې د هغه جړاو د هغه یو دوه سوه کسه منډې راټولې کړې دي چې بچان یې د لاس ورکړي وي د کله د هغه د هسکې مینې د حاکمانو د کونډیانو څخه پوښتنه کړې ده چې آیا سوله څه ارزښت لري. که چیرې د دغه حاکمانو چې کورنۍ په خارج کښې دي د دوی دوه بچان په دغه بمبارو انفجار کښې د لاسه ورکړي وای نو بیا به یې په ډېر زړسوي باندې دا کار کولی. متاسفانه زه بیا هم دا تکراروم چې خلیلزاد صاحب د امریکا د ګټو لپاره کار کوي هغه د خپل کار دي ماموریت یې دي زه دغه باندې څه فشار نه لرم او نه حق لرم چې ورته وایم چې ته ویل دا کار کوي ځکه د هغه ځای ماشخوره دي باید هغه دپاره کار وکړي. اما راځو د خپلو واکمنانو دپاره که د طالبانو مشران دي که د دولت مشران دي که د ګوندونو مشران دي که د ډلو مشران دي تاسې وګورئ ډیر د افسوس خبره ده د حج کې مینې پاجه داسې یو بشري ناورین و چې د انسان یعنی اصلا د انسان په مزغو کې ځای نه درلودی. اما ما په کابل کې پکات تشریفاتی د دولت خواسم غندنه واوریدل او ولسمشر ورلی چې دا به وشته چې وادي خلک ورته جدید کړي ترسره کړي دي نه دي. اما د یوه ګوند خواسه د یوه سازمان د خوا د یوې مدني ټولنې د خواسه نه مظاهره وسوه نه احتجاج وسو نه راووتل. حتی ما د ځینو سازمانونو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو راسئ یو لس زره کسه د ملګرو ملتو د یونما دفتر مخته یو دوې ورځې خو داخل کښېنو راځئ دغه مړي را دغه دفتر مخته یې کښېږدو چې پر څه شي وژل کېږو څوک مو وژني دغه دښمن د کومه ځایه راځي دغه رقم وژنې په نور جهان کې ولې نشته په امریکا کې ولې نشته په روسیه کې ولې نشته په چین کې ولې نشته په پاکستان کې ولې نشته په هندوستان کې ولې نشته موږ ولې د مرګونو ټیکه وهلې ده موږ ګناه چې کړې ده دا ملت د دې ګناګار په څه شي چې دومره د هرې خوا وژل کېږي د اسمان هم بمان پر وري د مځک سیم بمان ورته راځېږي او دغه بمان د کومه ځایه چې د کوم داب د کومې خوا راوړل کېږي څوک یې راوړي او څوک شمالی. نو په دې خاطر راځي ملت می د غوښتنه می داد چې ورونو هیڅ څوک زمر دغه منه دیمره وخت چې زه خپل ځان د خپل اولاد د خپل وجود د خپل راتلونکي د پاره د خپل ورور د خپل خور د خپل مور د عزت او د ژوند ساتنې د پاره فکر نه کوم نو د امریکایانو سره ګیله کول د روسانو سره ګیله کول د پاکستان د ایران دا بیا ځای خبر ده. راځي بیا هم سره متحد شو یوازنۍ لارې ده راځي د سولې د حرکت نامه لاندې د دې مقدس شعار لاندې ټول سره متحد شو په یوه ژغ چې سوله زموږ ارمان دی جنګ زموږ دښمن دی جنګیالی باید هم دا واوري او هغه چې د وطن دښمن دی باید دا خبره واوري.
مننه سرتیب صاحب. راځو د خلکو نظرونه چې موږ سره یې پر فیسبوک باندې شریک کړي دي د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې دوی خپل پیغامونه یا کمنټونه ایښي دي. خالد وایي داسې به څه په جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب وسي چې د افغان حکومت مخالفین د ملکیانو په کورونو کې پټیږي په باغونو کې پټیږي او په لویو لارو کې بمونه ښخوي. د دوی نیوکه پر د دولت په مخالفینو باندې ده. همدارنګه جنبش خپلواک بیا لیکلي که چیرې امنیتي ځواکونه سم هدف واخلي بیا به د ملکیانو ته ډېر ضررونه نه رسیږي ځکه اوس اکثره پیښې د امنیتي ځواکونو له لاسه پیښیږي. همدارنګه عبدالبصیر الهام لیکلي چې زه عبدالبصیر الهام یم د کندوز ولایت نه باید جنگ دواړه غاړې کوښښ وکړي چې د ملکي خلکو کورونه مورچلې ونه ګرځوي یا ونه ټاکي او په هغه ځای کې چې ملکي وګړي زیات وي دوی باید د خپل هدف داسې ځایونه ونه ټاکي یا خپل کوم هدف چې دوی خبره هم ده چې باید په جګړه کې له هغو ځایونه د هدف ګرځولو مخنیوی وسي یا لاس واخلي چې هلته ملکیان دي. وروسته به نور هم خلکو کمنټونه راسي. تر دې دمه موږ هم دومره کمنټونه ترلاسه کړي دي نو د تاسو نظرونه تاسو یو ځل بیا هم وایم چې کولی سئ پر دغو شمېرو چې زه یې تاسو ته وایم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. 0909 20 15 30 همدارنګه 0908 22 55 په دې شمېرو باندې تاسو کولی سئ زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. یو ځل بیا هم راګرځو خیبر صاحب مخکې سرتیب صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې په خپل د سولې راوستلو په برخه کې د ملت یا د ولس ونډه څنګه ادا کېدای سي خپل ولس څنګه کولای سي دغه پروسې مدیریت خپل لاس واخلي او کومه ونډه چې کېدای سي ګټوره هم تمام سي هغوی دغه ونډه واخلي مخصوصا په اوس وخت کې د ځوانانو ونډه څومره ګټوره کېدای سي په دې برخه کې.
اول خو د باور او یقین رامنځته کول په کار دي. د ډیر واځي د دنیا تاریخ چې څومره هم کتل سي چیرې چې خلکو اراده کړې ده 200 کال انګریز په هند باندې واکمنو خو د ګاندی پر رهبری خلکو اراده وکړله په صبر او حوصله مبارزه وکړله انګریز په ډیر نرمۍ له ملک وېست. راځي په لانډو کې په ترکیه کې د اردوغان په ضد کودتا کې دن کې و یوازې خلک راغلل په سړک پرې وتل 50 کسو په قربانۍ ټول وطن وژغورل سو. نور که د دنیا تاریخ ته ځو بشمیره بیلګې لرو په اروپا کې هم لرو په آسیا کې هم لرو. نو اوس عملی میکانیزم څه شی دی؟ تر ټولو لومړی په خلکو کې ویښتیا ده چې خلک ویښي او د ویښتیا لارې دا دي چې هر څوک زموږ خبرې همدا اوس اوري د سولې په ارتباط په خپل جومات کې دې د ویښونې لپاره کار شروع کړي، ماښام د لمانځنه وروسته ولاړ سي او ډېر واضح فقط د دغه آیت شریف تر سرلیک لاندې چې مسلمانان سره ورونه دي او د دوو مسلمانانو ترمنځ روغه جوړه ورکوي، دا یو بهترین سرلیک دی او دا په موږ واجب او فرض ده چې د دې مسلمانانو ترمنځ روغه جوړه ورکو. اول ویښتیا ده، دا د خلک عملا شروع کی، بل چاره نسته، وروسته چې ویښو روښانه دی او بدلون لپاره عملی میکانیزم دادی. دا ډېره واضح ده چې جنگ زموږ نه دی، جنگ زموږ نه و، جنگ به بیا هم زموږ نه وي، جنگ دا برقدرتونو د یوازې میدان موږ یو. نو اوس لازمه دا ده چې جنگ پردی دی، د مخنیوي لپاره لازمه دا ده چې موږ دنیا ته په لوی شمیر کې راسئ چې له ټول وطن نه د عدم تشدد چې هیڅ تشدد پکې نه وي، نه ټوپک پکې، نه لرګی پکې، نه ډبره پکې، راسئ د دنیا مخې ته کینو او فقط یو پښتنه ترې وکړو چې ولې موږ وژنئ. نو بیا یې وګوره چې دنیا زموږ په اړه خپل ذهنیت بدلوي که نه بدلوي. اوس دنیا په دې باور ده چې دا ویده ملک دی، ویده خلک دي، سیاسي انستیزي ورته لګېدلې ده چې یو وژنې بل درته مخته کوي، چې بل وژنې بل درته مخته کوي. د پولیسو په لیکه کې هم همداسې قصه ده، د طالب په لیکه کې هم همدا قصه ده. نو خپله لوبه پرې کوه. نو اوس که موږ راویخ سو، موږ حرکت وکړه او موږ غوښتنه وکړله، لکه هغه په عامه لهجه باندې زموږ خلک وایي چې ماشوم نه ژاړي، مور ورته شیدې نه ورکوي. نو راسئ چې دغه ژړه حد اقل وکړو او د دنیا مخ ته کښینو. اوس د میډیا دور دی، د ولسي فشار دور دی. که راسو دغه کابل ته لږ تر لږه 10,000 کسان راسو او 10,000 کسان په یوه خلو وایو چې نور مو جګړه ودروي، بیا یې وګوره چې د دغه پنکې بټن وهل کیږي که نه وهل کیږي، او بیا دا جګړه درېږي که نه درېږي. او که خلک انتظار و نو دا وړی نسي شړی کېدلی. زموږ هیله او زموږ هڅه همدا ده چې په کلو کې ګرځو، چې خلک را مبلای سي، خلک را متحرک سي. او زموږ هیله دا ده چې زموږ کار را اسانه کوي. همدا اوس چې هر څوک زموږ آواز اوري، په خپله سیمه کې د حرکت شروع کړي. د سولې شعار یو بهترین شعار دی چې ټول وطن پرې راټولېدلی سي. هیڅوک یې مخالفت نه شي کوی، نه دنیا، نه زموږ دین، نه زموږ عنانات، نه زموږ وطن. او زموږ لومړنی ضرورت دی، دا هغه عملي میکانیزم دی چې خلک راویښ سوله، خلکو اقدام وکړه، دنیا به مجبوره د هغوی مطابق به خپل پروګرام ورته نیسي.
خبر صاحب، په تېرو خپرونو کې تاسو دا ټینګار کړی ده په خلکو، خصوصا په ځوانانو باندې په کلو کې دغه غږ پورته کړي، کېدای سي هغوی سره دا ویره وي، ښایي تهدید کېږي د بېلابېلو اړخونو له لوري نه چې په دې برخه کې کار ونه کړي. دا چې هلته هم جګړه روانه ده او هم له ګواښ سره مخ دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي یا موقع ورته نه مساعدېږي چې هغوی دغه غږ پورته کړي. څنګه کولای سي چې بالاخره تاسو سره یو ځای سي یا حداقل په افغانستان کې دا د سولې غږ پورته کړي؟
دا اوس یو بهترین فرصت دی. هغه خطرات چې خلکو ته متوجه و، هغه موږ وزغمله، هغه وهل، ډبول، وژه، تنده، هغه هر څه موږ وزغمله. هغه په پیل کې چې حرکت را شروع سو، چې ګام په ګام د وژل کېدا خطر و، هغه موږ تیر کړ، هغه په موټر وهل، هغه زخمی کول، هغه تهدیدات، هغه د برق جټکې، هغه هر څه مو وزغملې. نو اوس دا یو بهترین طلایي چانس رامنځته سوی دی چې د دغه شعار لاندې په دغه تحریک کې عامه ولس راډیر سي، رازیات سي، او بالاخره د انسجام نه وروسته یو پریکړه وکړي. زموږ اولنۍ غوښتنه خو اوس دا ده چې راسه یو واقعي افغاني جرګه رامنځته کړو، دنیاواله موږ ته رسمیت راکړي، خپله دولت او طالب یې راکړي، او ولس به پریکړه وکړي چې بیا څه شی غواړي. امارت غواړي، جمهوریت غواړي، اوسنی اساسي قانون غواړي، نه غواړي. دا چې ولس څه پریکړه وکړله بیا دې ورته احترام وکړي. نو زموږ هیله بیا هم دا ده چې د دې وطن سرنوشت دنیاوال نه رابدلوي. ولې رابدل کی؟ دا دومره پیسې د دې لپاره مصرف کړلې چې راسي، حضور پیدا کړي او خپلې ګټې حفظ کړي. نو تاوان ما او تا ته دی، تاوان یې د هسکې مینې همیغې مور ته دی چې ټول بچې ووژل سوله، اوس په همغه جومات ناسته ده، بوره سوه، وراره سوله، در به در سواله نو راسی چې همدغه مور د دغه مور سره په څنګ کې د خپل وطن پریکړه وکړه او زموږ تاریخ ثابت کړی د میرویس نیکه په کوکران کې را ټول سجرګي وکړه ټول صفوي ایرانیان له ملک وېستله له هغه نو رستم احمد شاه بابا په شیر سرخ کې را ټول سو یو وړه جرګي وکړه نه له سره ځکه ناست لوی امپراتوري را منځته کړل نو څو چې موږ سره کښینن او موږ پریکړه ونکو او دغه لپاره موږ هوایي خبرم نکو چې د جماعت له کونجه یا د کور له کونجه په فیسبوک لګیا او وسله غځه خبره کو دا د عمل تراوتلیو تر ټولو هغه سرو کر شو ته ورځو نو لازم ده دا چې عملاً روزو عملاً تر دغه چتر لاندې یو ځای سو بل اخره د خپل وطن سرنويش په خپل لاس کې واخلو ځکه د دې وطن مالکین موږ یو تر اوسه موږ د دې وطن د مالکیت داوا نه ده کړې کوم داوا وکړله بیا به هغه پردی وای چې ولا د وطن مالکین پیدا کړله اوس خو موږ په خپل جماعت کې لګیا یو سوله غواړو خو د وطن د همدغه جماعت چې پکې ناست یو د مالکیت داوا مو نه کړله د دغه خاورې چې موږ ته ځای را کړی موږ ته قبر را کړی موږ یې هست کړی یو همدغه هوا چې موږ تنفس کوو د دغه مالکیت داوا مو نه کړه فقط چې د مالکیت داوا وکړو چې وای چې دا وطن زما دی زما په اراده به روان وي زما په اراده باید روان شي بیا یې وګوره چې دنیاوال زموږ سره ګزاره کوي که نه کوي که داسې ونه کړو دنیاوال ګزاره نه راسره کوي او پاتې سو زموږ ګاونډیان زموږ ګاونډیان زموږ په اوبو زموږ په شتمنۍ زموږ په مارکیټ باندې ګاونډیان دي او دوی ولې دلته جګړه ودرې جګړه ودرېده دلته د دوی مارکیټ له منځه ځي چې جګړه ودرېدله ایران ته به زموږ د هلمند سیند ولې وروبیږي چې جګړه ودرېږي پنجاب ته به زموږ د نړ سیندو د کابل سیند ولې وروبیږي نو خو موږ به خپل کارو نو دوی خپدی پیږي او په دنیا کې اوس اوبه بهترین ارزښت دی بیا فرش اوبه صفا اوبه بهترین ارزښت دی نو ځکه به په تا کې جګړه ساتي په تا کې به جګړه دوامدار کوي نو لازم ده چې د خپل اوبه سیندونو ابرو ننګو ناموس د مالکیت داوا وکړو چې دا داوا مو کړه نور مو ګټله
ډیره مننه خبر صاحب بیا هم زو اړیکو ته د قدرمنو اوریدونکو نظرونه اورو او چې څوک له کومه ځایه اړیکه نیولې سلام وخت مو بخیر وعلیکم السلام مهرباني کوي څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې
زه اسمه الله د بلګس نه اړیکه نیولې
اسمه الله دار ته وایي چې تاسو له قدرمن میلمنو نه د موږ د خبرونه څه پوښتنه لرئ
د سوري په اړه کې د خبرونه
ها bale 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 مهرباني
زه دا پوښتنه لرم چې موږ کار د خلاص سره یو کو خپل ټول د طالبانو سره سره وکړو دا جنگ د الله را نه ده که په جنگ کې ده دا ډېر وختونه کېږي چې زموږ په وطن کې جنگ دی او دربدری ده
سمه ده د دې لپاره چې تاسو نظر موږ او قدرمن اورېدونکي ښه واورئ ځای مولک بدل کړئ څه غږ مو مختصم راسي بله مهرباني
من باید موږ څه د سولې دپاره کار وکړو نه پر جنګ باندې هر څه جنګ چې ډېرېږي یاره زموږ افغانان تورو چېږي مګر ګډ شاد نه لري بس شل کار کېږي چې موږ افغانستان ته امریکا راغلی وه یواځ زره ګډ زموږ افغانان ته نه ده رسولې د تاوانه تېره نو موږ زیاتره دا ده چې د طالبانو سره سوله وکړو د سولې لاره خپله کړو چې زموږ افغانستان نور پر مخ لاړ شي
تاسو د یو افغان وګړي په هیڅ الته په بادغیس ولایت کې دغه ونډه څومره پرې برخه کې څومره ونډه اخیستې دغه مسؤلیت مو څومره ترسره کړی تاسو هم د سولې لپاره کار کړی کله مو دغه غږ الته په کلي کې چې اوسېږئ تر خلکو مو رسولی خلک مو تشویق کړي دي ته که نه
بله بله زموږ ټوله د بادغیس کمغور خښه ټوله د سولې لیواله دي ټوله به سولې ته تللي دي او ټوله په دې خوښ دي چې سوله وسي او وطن مو دان د سولې نارې وي خو دا ده چې هېڅوک یې د سولې غږ نه اوري نو څوک یې واوري خو دا ده چې کلي مشکل دغه دی چې زموږ مشران په پیسو دپاره په چوکۍ ناست دي په چا په کیسه کښې نه دي که وزر کېږي طالب څوک طالب هم زما ورور دی دولت هم زما ورور دی افغانۍ دی دولت هم افغانۍ دی دواړه د یوې خاورې بچان دي په یو بل نامه سره جنګېږي جنګېږي سره وژل کېږي مشران اکه راغه پر چوکۍ ورته ناست
ډېره مننه اسمت الله کور ودان ها رګرزو بیرته خبر سپتا اوسه نو د دوی خبرې خو مو اوریدلې رازو تاسو نه مطلب پښتنه وکوتې په خپل مخکې من پښتنه وکړل چې خلک څومره کوي تاسو خلک وه هڅول کچيري خلک دغه غک پورته نکی د سولې البته په دې برخه کې دوی فعالیت ونکي نو څه فکر کوي پرختیا هم کوم مشران چې اوس د دې لپاره هلې ځلې شروع کړې دي په ښکاره البته دا به وکړی سي چې رنګ راوړي کنه یوازینۍ لارې همدا د ولس لار ده
د مشرانو په ارتباط باید ووایو په ټول احترام چې دوی ته لرو موږ ولیدل چې قطر ته زموږ د کابل مشران لاړل هلته یو ډول چاپلوسي شروع کړه د دې په ځای چې د وطن درد و غم ور سره شریکی دا یو ور سره شروع کړ چې را کسبا طالبان راشي ما ته باید یو چوکۍ راکی او زه له اوس باید ارتباطات ور سره جوړ کړم بدمرغي دا ده چې زموږ مشران زموږ نه دي موږ باندې تپل سوي دي زموږ له منځه نه دي راولاړ سوي موږ ته راوړل سوي دي زموږ مشران یې ګرځولي دي نو هغوی دغه بدمرغي لري وس کاش کې موږ حقيقي ولسي مشران درلودای نو ځکه موږ بیرته ناامیده سول دوی څخه اوس خدای دې موږ په ارتباط کې ور سره هغه ډول مینه موږ سره نشي د خلک همدغه سیاسيون چې باید وې شي ځکه تر ټولو سخترینه کار موږ ورته کوو په کلو کې ورته ګرځو د خلکو را جوړول کو امانی شي ولې نشي ځکه زموږ په تحریک کې زموږ په حرکت کې د دوی ګټې نه چ خوند کېدلی او د دوی ګټې په اړو دوړ کېدی په جګړه کې ده او له دوی سره به د حساب اخیستنې پروګرام بیا رامنځته شي بدمرغي وسته ده کاش کې دغه هرس دوی نه درلودی د پیسو د واک هرس نو ځکه بیرته هم زموږ مخ خپلو خلکو ته راوړي ولست راوړي دلته دو دیرش میلیونه خلق ووسی دو دیرش میلیونه خلق دی او په مقابل کې کټول سره یو ځای کو زر سیاسيونو زورواکی او بلواکی او جاسوسان مشران کټول راټول سي زر کسنه جوړي اوس دغه زر کسانو دغه دو دیرش میلیونه خلق برمته کړی دی او دغه دو دیرش میلیونه خلق کانه کړی دی چې خپل قدرت خبر نسیړاند کړی دی چې خپل قدرت خبر نسی ګنګس کړی دی دا دو دیرش میلیونه خلکو کې هغه قدرت پروت دی چې اندازې نهسته فقط خلک خپل قدرت ته متوجه کول پکار دی چې لس کسه راټول سي 15 کسه راټول سي دا خلک زور نه لري نو زموږ هله بیا هم دا د خلکو څخه چې تاسو خپل قدرت ته متوجه سي خپل غږ ته متوجه سي تاسو په اواز کې تاسو په یوالي کې انتهایی لوړ قدرت پروت دی ورسه له دغه خپل قدرت استفاده وکړي د افغانستان لپاره د خپل دین لپاره د خپل ناموس لپاره
ډیره مننه خبر صاحب سرتیب صاحب هغه ځوانان چې د اوس خبرونه اوري ځکه د خبرونه ډیری ځوانان اوري د ځوانانو لپاره ځانګړي سوي ده د تاسو غاک په ځوانانو باندې څه دی او پیغام مو په دې خبرونه کې ورسته پیغام مو هغه ځوانان چې اوس د تاسو خبري اوري څه دی ورته په دې وخت کې
ځوانان په یو ټولنه کې د تیر او د اوس او د راتلونکي د ارتباط کړی دی اوسنی خلک د تیر سره ارتباط لري او ځوانان د اوسنی سره لري او دا به راتلونکي زمانی ته انتقالي دغه ټولې بدبختی په بل اخره کچیر د حل لار ونوږي او چیرې ځوانان متحد نشي ځوانان راټول نشي ځوانان د سولې ژغ پورته نکي ځوانان خپل انرژي او قوت استعمال نکي دا ټولې ناخوالې او بدبختۍ به دوی ته پاتېږي ځکه به پاتېږي چې د جنګ ورځ په ورځ د جنګ کلتور د وژلو کلتور د جوړولو ځورولو د ظلمونو کلتور بیخي پراخیږي او دا ټوله د ځوانانو تر زړه خیږي د ځوانانو تر ژوند خیږي ځوانان سم هیله داده چې د اوسنی ځوانان ډېر امکانات په لاس کې لري د ټکنالوژي په لاس کې د وسایل په لاس کې دي دوی کولی شي تاسو ولید په افریقا کې په یو هیواد کې د یو ځوان پروژه باندې ټول ملت متحد شو ټول ځوانان راټول شو حتی نظام یې تغیر کړي هغه سیستم یې بدل کړي باید دلته هم ځوانان متحرک اوسېږي دومره ځوانان ته د مختلفو لارو څخه داسې لارښوونې کېږي چې دوی عاتل باطل او د خپل ځان او د خپل وطن او د خپل راتلونکي څخه بې خبر وساتي درې کاله مخکې زما په یاد په ځینو ځای کې یو دم اوازه خپره شوه چې جوړ نه کېږي امکان نه لري دلته انفجارونه ډېرېږي ځوانان یې دې ته واڅوه چې دا وطن پرېږدي دلته دشمنان دې لپاره کار کوي چې دا وطن د ځوانانو څخه خالی کړي، ځوانان مایوسه کړي، ځوانان په نورو نشو په داسې کارو اخته کړي چې هغه د وطن د مینې سره د ولس د مینې سره لیرې وساتي. اما دا د ځوان مسؤلیت نه دی. ځوان باید د خپل وطن، د خپل ناموس، د خپل عزت، د خپل راتلونکي لپاره ډېر ښایسته فکر ولري او د نورو سره شریک او سره متحد شي. یوازینۍ لاره دا ده که یو ځوان پاڅون رامنځته شي. زه یقین لرم چې دغه ناخوالو ته به ډېر ژر خاتمه ورکړي او که چیرې دغه غلط وي دا به ادامه لري.
ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو چې راغلی دلته مو بحث راسره درلوده، برخه مو واخیستله. قدرمنو اورېدونکو، په دې برنامه کې تاسو واورېدل، په دې باندې بحث وسو چې باید